سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس الیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 6 زرو څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونو 9 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیو. د لبنان د ولسمشرې دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. و وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د ژمی پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کوو په ډیره مشکله.
په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه ویل پاکستان سره سوداګري تر 80% کم شوې.
اول پاکستان زمون په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وازا کول چې په تجارت ترانزیت زمون غات 80% تاسو پکې 80% په کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفه زمون په صادراتو باندې ډېر زیاتې جګړه لري.
دا ریپورت هم لري چې از دکړو محروم افغان جونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې ک اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري. نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي؟
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنه، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره اورلګیدونو مهم خبرو چې آلته اوس د وژل شو کسانو شمیر څلیر شتو ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبل لا پسې زیات شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتي لپاره یو لارښود خبر کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څنګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتي ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ ایکسپانی یا په خوني ټویټر لاره خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اخیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي. مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره لا پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوی چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاو د خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو ډبرو سکرو او غازو څخه کار اخلي باید د خوني دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکو چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کوو په ډیره مشکله او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغه کې هم مونږ سوګنه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرایدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغي لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شه دا غوی کلی دي چې باید ځان سره ژمنه جامع کلی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي او اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پیښه کیږي، سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ، ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. او چا یا د بشري مرستو د همغږي ادارې یو وبونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس هم ورزو د افغان جنو په ارتباط باندې یو ریپورت ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه شو، په کې په نږدې یو غاک باندې د افغان جنو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتو ستونزو په حل باندې ټینګار وشو، او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرېښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري، نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي؟ په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قید او شرط پرته د انجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې انجونې ښوونځیو او پوهنتونونو نو کې زده کړو ته پریږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وزده کوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډېر نیست و امیدوار استم کې حکومت سرپرست افغانستان
نا وخت نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانۍ محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترا را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونی لزده کرو ندیره گرزولی. موکل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقی ارخه دی خپل پریکر دفاع کولی شی او نه له اسلامی ارخه، یوازې د اختلاف غوړه کړي او سکوچې کړای.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځنی کانفرنس اعلامیه کې چې 13 ورځ پای ته ورسید، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوی چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دی وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه ولس بیلابیل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او اسری خوونی او روزنی د معیارونو لوړول، د خزو او انجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پرمرستو ټینګار، د بیوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو لامل له زده کړو پاتې انجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د انجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو لاري د پوهاوی کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پایلول د غیلمې له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه یوازنی ناسته لڅلور څلوي اسلامي هوادونو د 250 استادو د اسلامي همکارۍ سازمان نړیوال بانک ملګرو ملتونو علماو امامانو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د رواني اورې د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې جوړه شوې و کته هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو دوی پکې ګډون نه وکړای سره له دې چې طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي خو د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو پنځم میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی یونسکو ویلي چې په تیر یو کال کې 300,000 نور نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي په دغه شمیر کې به ور اضافه سي د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل سویو شمیرو وروسته یو شمیر نور نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي
مکتب ته تللو هر تا دا ورځ به ورته شمارل چې خدای کو دا ورځ دې هیڅ نه تیریږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
پنسل پورې مې ساتلي کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زمو دا سده کې زمو په چلو شو وزړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي دا ډېر ماته زورونکې ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکی تعرف ولوري دا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګرۍ کچه ټیټه شي افغان سوداګر وایي د پاکستان لاله د مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم کړي او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي د دې په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیر راکړه ورکړل ایران سره لري په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی تفصیل له اسمت ساروانه ورو
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړې خان جان علي کوزای وایي چې د پاکستان لاري د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی د شغلی علي کوزي په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په ورستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زمونږ په ترانزیت باندې دری سارو یا دری سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تا شپږ 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس او چابهار باندې راځي اوس او یا د شمال د لارې نه راځي دویم موږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتې جگه کلی پل طرف ته د لارو بندول او په سره تر شبانه جوړول امنیتی ستونزو ته کېدل د تجارت باندې منفی تاثیر وکړ د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو
شغلی علی کوزای وای چې اوس افغانان ډیره سوداګری د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي د همدارز وای چې د سوداګری په لارو کې خندونو نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوان نه اړولي بلکې پاکستانی سوداګری هم ډیر زیانمن کړی دي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وای چې له افغانستان سره د سوداګری لارو د بندیدو نامنی او د برښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګری 80% کم شوې ده د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی افضل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډیر منفي اغیز کړی دی د حاجی افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلې دی د ټینګار وکاو چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګری لوی سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لاري دي چې اکثره وخت بند وي په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوې دي د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوه پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ او سش کال 1,100 روپۍ ته لوړ کړی دی د دوړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزر شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همدارز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرف زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچې نشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لګا په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلورویشتو ته زیات شوی دی. لکتر لګا د شپاړسو کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمه پکې سوځیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصې روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د اویا مایلو یعنی یو سل لس کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټي د اور وژنې رئیس انټونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغه اضافي او روزونکو سره یو ځای شوی چې له نورو سیمو راغلي دي ترڅو له دې نوي ګواک سره مبارزه وکړي. د اورچی د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکو اورګنل کیږي او شمیر مینې په بشپړ ډول په یورو بدل کړي دي. د لومړنیو اټکلونو لمخې د دې اورونو لامل د زیانونو او اقتصادي توان اندازه له 115 میلیارډ څخه تر 150 میلیارډ ډالر پورې اټکل شوې ده. په سوځیدلو کورونو کې ډیر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلیبریټي نو څخه چې خپل کورونه لاس ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګ لیټن میستر او ادم برودی یادولې شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي و او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو. پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګری ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بې دریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړي توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولی. یادو سازمانونو د اکشن می پورس د جنوري په 12مه نیټه په خبر شوی اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستانی چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړ او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوې دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسولیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. وموږختل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ دی ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالی کمشنرۍ مشر تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګې کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډېری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید وایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې میش خبریال هم وایي
په اوسنه یو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو انیسیار څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټک کړي. په پاکستان کې میشتي د ښځو د حقوقو فعال ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پته مختت للی دی.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم. دغه تو فعلا
د ماټری انټرویو باندې پدې کډونو کې وکړي د دوی کار ډیر پچ دی. د هر مرکې ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی. له وروستۍ مرکې مې 2 میاشتې تیریږي نو بیا کوم خبره نه درسوي.
5 ما 6 ما اتو کسای هستن چې 1 سال 1.5 سال میشه چې یو انټرویو را دادن، انټرویو دومشان هنوز برشان نامده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته دا پیغام ده چې له پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دی. بیا نه دی را سره سوي زمون می ډیر ستړی دی. خپل ځکه لرمه خودونه وسنه لرم چې خپل میا نه پر جوړ کړم. موږ په پاکستان کې پراتو وو یار په ډیر ټینګ بچا دی نه ویل ماجر دی. وس خپل کلیوال لغه وایستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه شین ځکه مینسته خود می نه قدرت په ولا کلرم چې جوړ زما د لوړ پوړ چارواکو صدا یې لدې چې لمر سره یو څه کومک وکي او یو څه مرسته را سره وکي.
السلام علیکم. په دغه همکاري وکوي د سالنګ حق لا باندې کا معلومات پیدا کړي چې سالنګ باندې د ډریورانو باندې ظلم دا وړي دار تعال لپی ډیر سخت ورځ په تیری ور باندې کا دغه نه پر مې نه کوي چې د بارکت نه بخت نه وکړي. دا سالنګ څنګه د بیرو بار د سې حساب دا یا خواته ترانسپورت دو یا خواته رازو دو یا خواته ووری دی دیر خواته بزی احمد باندی دی کار سارا.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام باید له سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سر نه په خلاصي چې په دې باندې د مشران خبر دی کنه دي نو دا اوس د خپل کور عیال په وساتي په دې ماش باندې کدا ځان ته سلای واخی په دغه باندې زما سر ولاک خلاصي د زما سر ژغ تر لوړ پړو مشران ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر